سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسې مخک لا ازادي راډیو نورې اوس ازادي راډیو خبرونه څلور وشت ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپونو نستې وش پنځه وش متره د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دول شپږ نوي مخه کوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وایي په شمیر ولایتونو کې د تیرو درې ورځو روغتونو په پایله کې پنځلس کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واورو د انساني تلفاتو تر څنګ په زرهاوو حیوانات هم له منځه وړي دي. دا طالبانو د حکومت پیښو د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت بیا تر پرونه په وروستیو روغتونو کې د مړو شوو کسانو شمیر اته او د ټپیانو دوه ښودلی وه. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دېرش ولایتونو سلنګونو کې د درنې واورې توندو بادونو بارانونو او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. بل پلو بیا په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور څنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې دوه دېرش کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړونده د اندر سیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې څلور څنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللی دي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړل شوې. د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بیا په ګاونډي پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. تازه د راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله دولس کسان مړه او ولس نور ټپیان شوي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضي نن د مارچ دویمه مشال راډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي. دغه خبره په ډېرو سیمو کې لا هم د اورښتونو روانه ده او خلکو ته یې د مرستو رسولو هڅې هم پیل کړي. د فیضي په خبره د خیبر پختونخوا په سیاحتي سیمو کې د سیلانیانو په بخنې سره د سیلابونو له کبله پنځه ویشت سیلانیان بند پاتې او چې اوس مهال خوندي ځایونو ته انتقال شوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر نهمې نیټې پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی. د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې بیا درې ماشومان مړه شوي وو. تر دې وړاندې د فبروري په نولسم په خبر پختونخوا کې د روغتونو له کبله څلور تنه مړه او نه تنه نور ټپیانو شوي وو. د امریکا پولیسو د هغه تنکي ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه افغان چې نصرت احمد یار نومیږي کلونه په امریکا کې په بخنې سره په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په درېمه په واشنگټن کې هغه مهال ووژل شو چې له موټر یې سپرلی ښکته کوله. د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتلو پر مهال ډزې وشوې. خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلی ښکته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو شي څو تنکي ځوانان ورغلل او هڅه وکړه شو د هغه موټر ترې واخلي. یو دېرش کلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره میشت و. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بن کې مړ شو قبر ته تللی و او ورته یې درناوی پزې کړ. ناوالنی د جمعې پر ورځ مسکو کې خبرته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویاند دمیتری پسکوف کو یو خبرداری خپور کړی و چې په کې د خلکو هر ډول بې اجازه راټولېدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ، نوسیبرسک، یکانتروبورګ او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا د هغه د درناوي پیات په لاریونونو کې له ګډون وروسته تر یو سلو شل ډېر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په لسمه په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو په خبره او څلوېښت کلن ناوالنی د فبروري په شپاړسمه له قدم وهلو وروسته بې هوش شو. د کرملن دا منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوي او زندانی شوي وي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې راسره دا مطالبه اورېدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې په افغانستان کې وروستۍ اورښتونو خلکو ته د ځاني زیان سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي.
دلته زمونږ فصلونه هم ډېر څه خراب شو، زمونږ د مالونه هم ډېر زیات مړه شو، نور هم مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده.
د دغه اورښتونو په دوام کنړ ته به ورشو چې هلته په یوې پیښې کې د یو کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نورې ټپیان دي. دا چې دا پیښې چېرته رامنځته شوې په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا چې د افغانستان په ختیځ کې د کومو ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لارې تړل شوي او غزنی ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواک ویلي چې د اورښتونو له کبله په دې ولایت کې هم لارې تړل شوي. دا به هم درته ووایو چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور ته طالبانو خبرګون ښودلی ده چې څه یې ویلي دي، په دې هم درسره وړاندې جزئیات لرو او د هغو زده کوونکو اندېښنې او ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې وایي په خصوصي ښوونځیو کې په کافي اندازه ورته امکانات نشته.
غواړم چې موږ ته په هره برخه کې امکانات برابر شي.
چې د غزه کوم کې د کوم امکانات غوښتنه کوي وړاندې درته په راپور کې وایو. نړیوال مسایل ته هم تم کې کوو وخت پات شو ساس په هم روان را وخت نور مطالعه نشته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو رازو د مجلې نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د سړي هوا او اوري بارانونو سیلابون لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي کی وايي په تیرو دولس ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لک تر لګې شل کسان مړه او څوارلس نور ټپیان دي. د شان د لزګونو کورونو د نړیدو او زرګونو څارویو د لمنځتلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورزو اکرام الله اکرام ته نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنمړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنۍ او تاسو استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کس هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسانیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیل ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واوري، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لګ تر لګه 15 کسان مړه شوي او ډیر شنور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنۍ ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي، خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکو محمد وای چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څنل لري.
دلته زمونږ فصلونه هم ډېر څه خراب شو، زمونږ د مالونه هم ډېر زیات مړه شو، نور هم مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وخت مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از شب گذشته تا این
ساعت له تیر شپې راهیسې سخته واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړه شوي دي. آن د یو کس اتیا څاروي مړه شوي دي او نور هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو او سالنګونو کې د اورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا، واورې او بارانونو له کبله په مالي او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلوه په کونړ کې بیا د شدید باران او ورښت له امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي او په کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. ورځو کونړ ته او تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید اورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو اورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه دا سدآباد اړوند د اندرسیر په کلي کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله 4 شهیدان شوي دي او 3 ټپیان دي. ټپیان د سدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په بیانیه کې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا سروي پیل شوی او د بشپړېدو سره سم به خلکو تمرستي ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي به وای لغړ څخه د تیګو خوېدو په وجه د سدآباد، جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتک پر وړاندې خندونه رامنځته شوی وو چې د جلال آباد او سدآباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه سدآباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
و امورید چې په کونړ کې د ورختون له کبله د یو کور چتر غورځېدلې او د وی کورنۍ څلور غړي پکې مړه او درې پکې ټپیان شوې دي. بل پلو بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې خلاصې کړي. بل لور څخه بیا د غزنی د هغو ولسوالیو اوسېدونکو چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله په شپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو ټو چارو ریاست دي د لاري ورته په مکمل ډول اخلاص وکړي. اوس غزنی ته ورزو لسیمي نور تفصیل اورو.
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنه یو ولسوالي او ترمنز غزیدل لاري لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محب الله عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدامې پرسونل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کومه لاره کې چې ستونزه پخوا پېښېدل هغو ځایو ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سي ناور، اجرستان، مالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفر نه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږۍ لاړ سي، که نه په خپله به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به یې هم ستونزې جوړې کړې وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دې خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو څو دغه لارې پای کړو، تر هغو پورې تاسو له طریقه موږ ټولو هېوادوالو ته خبر ورکوو چې په هره لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي، بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دوی مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. که لطفاً دوی مراعت وکړي او د هغه ساحه چې دوی مربوط دي د هرې ولسوالۍ له غو سره په همکاري باندې په هماهنګي باندې یو حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډېره ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری وخت د غزني له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې د واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالي هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزني د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پوشپوش په بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیکونه شته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په روسیې کې تر 160 تنو زیات کسان په هغه لهرونو کې نیول شوي دي چې د کرمل د سرسخت سیاسي منتقد الکسی ناوالنی په درناوي او یاد تنظیم شوی و. د ناوالنی جسد د جمعې په ورځ په مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. هغه تېره میاشت د روسیې په یو زندان کې په مشکوک ډول مړ شو. تفصیل اجمل عامزنه په دې راپور کې اورو.
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو خارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 160 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخایل شنیدر هم د نیول شو کسانو په ډله کې دی. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څنګ مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوش شو. د بشري حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. دا جمعه په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر ویرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هم د الکسی ناوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د ناوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي و. د ناوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا ناوالنی میرمن یولیا ناوالنی چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شون کوي په دې مراسمو کې نه و. هغه او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملن د ناوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملن پرله پسې د ناوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسي د یمالونیتس د سیمه د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په ولسمه نیټه په زندان کې د کرملین د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د وڅلوېخ کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په شپاړلسمه نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و په داسې تورونو زندانی و چې ګمان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان د معترض میرمنې او شمیر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ تر سلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی کړی. تفصیل سنا کړنه ورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی. د معترضو میرمنو یو شمیر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهای ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ تر سلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بنټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبهای ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بنټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اور در کاکای ریچارډ
هیله لرو دغه موارد چې ښاغلی بنټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ لامله د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
هممهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت، قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بنټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د ښځو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته دې توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړې توګه د منیژه صدیقي خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تلونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیژه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلي دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمن نه دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین هم مني او وایي دا ډیر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري، له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي په معیار جوړ نه وي. د راپور لرو، له دې وروسته ستاسو پیغامونه هم راسره واورئ.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې دا غدا ده چې هلته ښوونځي نه وي، یعنی داسې نه وي چې پر لپسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي، هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی همدار از ودانۍ دی ترڅنګ چې دی لوبغالی دی د دغشتون ضروری دی د زده کړې لپاره ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د دې مکتب موسسین یا همدار از دولت نه چې په دا کوم نیمګړو برخو کې چې کمی دی دا بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمیر مسؤلین هم مانی چې ډېرې ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کمن د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په واته فیصد مکاتب ودانی کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی نور ټول ودانی چې دی کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلی نوید کاکړ هم ازادي رادیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغوښتل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري په اړه ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصر پسان چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډیر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه فیصد سوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی، هغه به بیا هم او پیسې لري چې دی پټې اخیستي دوی شکون دی که نه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزور سالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کی پیورو رشمزو پول سالی که ده تیری چرشنبه فورز دام ربیل معروف او نهایر منکر دلی طالبانو لیش نرزوانانو سر جور زیادتای وکاوی زکا غوجری خریلی دی او وحلو دبولی هم وار کول او رست هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جری نخری. البته دا شکار دسی جره رشور پیستان که شرعی کار ده خدا وهل ډبول او یو دم نا ببره حمله دا د ستر جبریت فاته نو زمر دا پیغام دی ورسیږي لوړ مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم زه واحد لا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم ورور دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر